د ناشناس سندره مو اوریده. ناشناس ته خدای ژوند دی لری د ماسپښین 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په کندز کې ځانګړي افغان ځواکونه وای د دې ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې دي. نامتو سندرغړی ناشناس وایي چې ژوندی دی او روغ رمټ دی. او په پاکستان کې پارلمان هغه قانون تصویب کړی چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. بشپړ خبرونه. په کندز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې او په ښار کې به تصفیوي عملیات روان وي. د افغان کمانډو ځواک ویان تورن احمد جاوید سلیم خبریالانو ته وویل د کندز ښار د امام صاحب بندر ځینې برخې، د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی له هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندز ښار د برید پر مهال یې نیولې وې. جګړې د ښار اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. هپلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی خاتم جنگ دی. ډیر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
دکانونه بند دي، خلک در په در شو. یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شوه، پنځمه ورځ روغه نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سبا مهربانه در په در دي.
طالبانو د روانې اونۍ په سر کې پر کندز ښار له څلورو خواوو حملې پیل کړې او یو شمېر سیمې ونیولې. د فراه امنیتي چارواکي وایي هغه طالب وسلوالې په شا تمبولې دي چې پرون یې د فراه ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ په نوبهار سیمه کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر محمد غوس مالیار ازادۍ راډیو ته وویل د دې جګړې د مرجوب لپاره تر اوسه معلومات نشته. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې په دې جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرجوب له اړولې ده، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. د هلمند مرکز لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالیو عمومي لارې نیولې دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د جګړې له اوږدېدو سره خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه نور هم اوږده شي له لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. د افغانستان نامتو سندرغاړي ناشناس د ده د مړینې په اړه اوازې رد کړي دي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې په لندن کې اوسیږي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روغ رمټ دی.
بلتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک دردسر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است که و همیشه در خدمت شما خواهد بودم. امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر ازی بسازم.
ډاکټر ناشناس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې په ټولنیزو شبکو کې د ده د مړینې اوازې خپرې شوې. د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 25 کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي او همداراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولای وژونکي ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمېر ښځې او نجونې وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره د پارلمان په غونډه کې سخت مخالفت څرګند کړ. د امریکا د عدلیې وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورنو تورن کړي. ویل کیږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایت له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې د تنسی ایالت د فورت کیمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي پلورلی دي او بیا یاد شوي تجهیزات دې کسانو له آنلاین لارې پلورلی دي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښهویشتونکو ټوپکونو تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګڼو پرزې او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرم ثابت شي نو تر 5 کالو پورې د حبس او د 2.5 لک ډالرو نقدي جریمې په سزاګانو محکومېدای شي. په یو بل خبر کې راغلی دي چې یو امریکایی او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي الکسس بارشیف چې وروسته یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی دی له دو روسي اتباو دیمیتری الکساندروویچ کارپنکو او الکسی کروتلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوي. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیه ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپېژندل شي نو په 15 کاله بند او 1 میلیون ډالر نقدي جریمه محکومېدای شي. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري توپان له کبله په هایتي کې د مړو شمیر 339 کسانو ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره توپان زپلو ساحلي خارګوټو ته د ژغورنې رالې ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندري توپان د امریکا سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر براک اوباما د دې توپان قدرت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه خوندي سیمو ته د 3.5 میلیونه کسانو د انتقال امر هم شوی دی. دا خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي راډیو د دې سر د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې لومړی کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي او روان دي. له تېرې شپې راهیسې د دغو کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی په وینا د ښار ځینې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوي دي. اجمل آریان له کندوز له نور تفصیل سره.
په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. د دغه جګړې له کبله ښار کاملا تړل شوی دی. د ښار واټونه خالي دي او له هرې خوا د سپکو وسلو ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې روانې جګړې عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي او د دغه جګړې له کبله ملکي وګړي زیانمن شوي دي. د کندوز ښار مرکزي چوک سره د دې ولایت څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې وضعیت داسې بیان کړه.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. ها پله هم جنگ دی، دې پله هم جنگ دی، دې خواته هم جنگ دی. ډېر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
دوکانونه بند دي، خلک در په در شو. یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شوه، 15 ورځ روغه، نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سبا مهربانه در په در دي.
دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې زر تر زره دغه جګړه پای ته ورسوي او کنه په دې ښار کې به انساني ناورین رامنځته شي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې دوی دا مهال د اوبو، خوراکي توکو او برېښنا د نشتونوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په کندوز کې د افغان کمانډو ځواکونو ویاند تورن احمد جاوید سلیم له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغان کمانډو ځواکونو وتوانېدل چې د کندوز ښار د سپینزر شرکت ګولۍ، د ناشر سینما څلور لارې او د امام صاحب بندر یو شمېر سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی سلیم زیاته کړه:
مو با مردم کندوز دینامیدم بسیار زود انشاءالله بعض ساعاته که
موږ د کندوز خاریانو ته ډاډ ورکوو په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان دي هغه هم د هغوی له وجود څخه تصفیه کوو او غواړو چې خلکو ته د امن فضا برابره کړو او موږ هیڅ ډول ستونزې نه لرو. د یادونې وړ ده چې لا هم د کندوز ښار په یو شمېر څنډو کې وسلوال طالبان له لوړو ودانیو څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو باندې د هغوی ځواب ورکوي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د ښار هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو نیولې دي لا هم د دوی په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د ډلهیزو رسنیو دا خبر به راواخلو چې نن دا خبر خپور کړ چې د افغانستان نامتو سندرغاړی صادق فطرت ناشناس وفات شوی دی، خو په خپله ناشناس دا خبره رد کړې ده.
خدا چې د چا نوم پکې یادېږي، پخوانۍ دنیا به نه وي ژوندی تر څوک. بسیار امیدوار شدم برای خود که هموقدر مصدر خدمت واقع بودم تا حالا هدر نرفته و همگی علاقمند و دوست هستن. یک جا هم سپاس از همیشان. بلتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک دردسر هم من ندارم. همیشه در خدمت شما خواهد بودم و امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر ازی بسازم.
صادق فطرت ناشناس مال همکار سره په تلیفونی مرکه که وویل چه د خلکو دغه ستاینه او د خلکو دغه همدردی او خواخوږي د دې ته هڅوي چې د هنر په برخه کې نور خدمت هم وکړي.
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کچھ دے پاوانو جارتا ہم در قدر جان. دخالونو دخزان پا امان سیچی باغ دیتا جالونو دخزان پا امان سیچ پا لپو لپو اوشکی تویوام برتا درزم، پا لپو لپو اوشکی تویوام برتا درزم. او سوال گریم جوابونا غیروام برتا درزم.
صادق فطرت ناشناس پلندن کده ای اوائی چه روغ رمد ده. ده ازادی رادیو عربی مجله پروگرام تا مخه کهو ده پروگرام اومان نیازه ورنده که بیاوله هم ده سره ده ازادی رادیو ده ساعت خبرونه سر ترسی چه پا پورا ساعت خبرونه لازادی رادیو آوری دلشه یا زمش خبرونه ده ماشام ترو بجو پوری ادامه لری.
ده ازادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د نختر غزل شپې په شاعرانه شیبو کې شریکی وو.
جارد شم سترګې لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب راځي، ته یو ماخام را نه خفت للې او سر ماخام را باندې.
لنډ حکایت او د کلیوالي موسیقي او خوږ بانډارم اوریدلای شئ. خو تر دې هر څلومبی د ونی فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
په افغانستان کې د کاپی رایټ فرهنګ د رواجولو لومړنی سیمینار تیره چهارشنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د راډیوګانو او ټلویزیونونو د اتحادیې په همکارۍ په کابل کې جوړ شو. د سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې سیدې مژګان مصطفی خبرې وکړې. هغې وویل چې کاپی رایټ د هنرمندانو، مؤلفانو، خپرونکو او د فرهنګي برخې د نورو کارکوونکو مسلم حق دی. وروسته د کاپی رایټ د نوې طرحې په اړه د عدلي وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور خبرې وکړې. هغه وویل د کاپی رایټ د قانون نوې طرحه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو لخوا برابره شوې ده، ټولې هغه ستونزې او موضوعګانې چې د کاپی رایټ د تطبیق په برخه کې د پسوالي سبب کېدې او په پخواني قانون کې نوې موجودې راخیستې دي چې د دغو تعدیلاتو په رامنځته کېدلو سره به دا ستونزې حل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اورېدلی شئ. په لغمان ولایت کې الفت فرهنګي او مدني ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې غړي وایي په لغمان کې د 15 نورو فرهنګي او مدني ټولنو غړي سره یوځای شوي او له دې وروسته به په ګډه په همدې نوم فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي دغه ټولنه چې څو کمیټې لري ډېر کار به د فرهنګ او زده کړو د ودې په برخه کې کوي، چې لومړنی کار به یې هم د یوه کتابتون جوړول وي. تیره سه شنبه په کابل کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا جوړه شوې وه، د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. په پیغام کې ویل شوي وو ګرځندوی نه یوازې د کار او صنعت په توګه بلکې د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه بشري ټولنې سره نږدې کوي او د هغوی ترمنځ د معلوماتو او اړیکو په پراختیا کې ځانګړی ارزښت لري. د غونډې په پای کې د کورنیو او بهرنیو سیاحتي شرکتونو یو شمېر متصدیانو ته د هغوی د لا زیاتې هڅونې او د ګرځندوی د ښې زمینې د برابرولو په خاطر هغه ستاینلیکونه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا برابر شوي وو، د دغه وزارت د سرپرست ډاکټر کمال سادات او زردشت شمس لخوا ورکړل شول.
تیره چهارشنبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت په هیواد کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو په خاطر د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه په کابل کې یو سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې د کاپی رایټ د قانون د نوې طرحې او د مؤلفانو، هنرمندانو او د فرهنګ د ډګر د نورو پالونکو د ستونزو په باب خبرې وشوې. زموږ همکار خان محمد سیند دې سیمینار ته ورغلی، د رپورت دا اوریدلو بلنه درکوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو ترنامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کېږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاسیږي د یو مؤلف نه پوښتنه نه کوي، دغه کتاب دویم ځل نشرې. هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي که دا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کوي ته نشرې، که دا حقوق هغه ورکړي بیا صحیح ده که نه؟ مجبور دی هغه نشر که هغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، که د موسیقي پروډکشن دی، که نورې برخې دی، مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چې دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاوونه وهي. دا قانون په 5 او 46 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
معمولا د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سترې مشاعرې جوړیږي، خو وروسته بیا د کال تر پایه ډېر کم اورو چې چیرته دې ستره مشاعره جوړه شوې وي. هر کال یو شمیر ځوانان دا غواړي چې مشاعرې دې داسې تنظیم شي چې په هرو دو یا دریو میاشتو کې دې په یو ولایت کې ستره مشاعره جوړه شي چې هم پکې نوي شعرونه واورو او هم له یوه وخته راووځي. خو داسې معلومیږي چې اړوندو ادارو د دغو ځوانانو دا وړاندیزونه نه دي اورېدلي. په دې هیله چې دې موضوع ته توجه وشي، داود تپان له پکتیا د نښتر د غزل شپې مشاعره راستولي. ښاغلی تپان وایي چې له څه مودې راهیسې دا ډول مشاعرې دود شوې دي. تاسو رابولم د دې مشاعرې اورېدلو ته چې ویندوی سعدالله فطرت او فریدون ویان کوي.
اگر از یو خپل غزل راوري
وای درد ورکوي سړی ته زیان رسوي، ځینې سړی سړی ته زیان رسوي چې مور دې نه وي لدې مرګ کوم کده دا جدایي سړی ته زیان رسوي. بیا مې زبري اکسونه نه اخلم تا سره بیخي اکسونه نه اخلم ښه چې په دیدن سره ماړونه شو دومره سمدستي اکسونه نه اخلم دې وطن کې جنگ ویر پریمانه دی نشته خوشحالي اکسونه نه اخلم بیا مې تنگ نظرې په نظر نه کړې نه کوم شوخي عکسونه نه اخلم و حیرانه ته چې تر څو رانه شې زه به هم سلفي عکسونه نه اخلم.
اور پرې پورې دی اوبه غواړي ژوندون، د تڼاکې غوندې زړه غواړي ژوندون، یوه تکه سپینه رنجه د ململو یوه تکه سره چاړه غواړي ژوندون، د بنګړو په ترنوم یې را بیدار کړه د مرغیو نغمې نه غواړي ژوندون. خاوند بیا دې ماسخوتن که له نارضا کټه مې ریږدي اندامونه. اندېښمن زازای
وخت که ستم کړی که ظلم او که جبر کړی بس ما زغملی دی او خپل خدای ته مې صبر کړی، پر ما تکمیل شوې او زما جبړې دې وایستلې. ملګریه دا څوک دی ما سره به تبر کړی لکه هندارې ترې پناه چې شو نو هېر شو ترېنا د وخت یارانو حجب دې یاره قدر کړی کلونه شي چې زما خالي لبې بېزړوړی نه شوې ما څه خدمت د خپلې مور د زاړه تبر کړی چې ستا په سترګو کې مې تل د خدای ښکلا لیدلې دې ګناهګار ژوند کې مې دغه کار د اجر کړی. زه مرور اندېښمنه وچې شونډې ګرځه همداسې ښې زما په سرو شونډو دې خبر کړی
چې تا پرې نه ویدم نو پټې به یې وساتم ژوند داسې نه دی چې د سترګو سیوا نشي کېدی. بشیر بادام راغوړم
غزل لې وایي چې ښه هم نه شي او دوا عبادت نه شي سړی دې مړ شي خو زما غم دې مات نه شي. دا دی ولاړه شوې روانه شوې بیا ودرېدې درد خو همدومره وي له دې نه خو دې زیات نه شي. زموږ زړه دې د موسکا هېڅ دلیل ونه لري او د خدازار په قسمت دې ممکنات نه شي. نیمې ویدې جلکۍ ویښتو کې مې وها ګوتې ویښ یم ستو ستا باڼه زما سترګو کې قات نه شي. پیره کامله زه ژوندی پاتې کېدی شما کوم نصبر هېڅ زما زړګی میرات نه شي. په مرګ بیمارې دا زما یې هم پوره کوله چېرته نظر زما استا مناسبات نه شي. منن
اوس یو بل ته کتای نه شو اوس شرمېږو د یو بل نه چې رښتیا یې راته ووایي چې رښتیا مې ورته ووایي یار مغل و زه افغان وم له دنیا یې راته ووایي له دنیا مې ورته ووایي. نقیب احمد اتل د ترنم د پاره
ته لخت د ګلاب تا برسات دې ما تمرا کو غم زړګې مې مات دې ستا خبرې دې سند ریو شکر ترنم دل جادو نا پس زیاد دې ما تمرا کو غم زړګې مې مات دې.
په کور کې کې سوزه په بیدیا سوزیږه، په کور کې سوزه په بیدیا سوزیږه، لارې ورخ لارې خوا سوزیږه، غم دې د سرې اور ده مړ لوګیږي، غم دې د سرې اور ده مړ لوګیږي، نن خو لا څه سبا بی بیا سوزیږه، چې نه را ګوري لاله بیا سوزیږه، خو چې را وګوري په دا سوزیږه، سر مې د سر وخوري خو غم خو دا ځه، زه خو په ګړ دې پښتونخوا سوزیږه، د پریشانۍ پتا ترے ولاڑیا دل تپزان تپتا سزیر کڑم یو خیار عمر دراز مروتا کد یاران نہ بیا بیا سزیر نو فرید یاد راو چھ غزل
غزل دی وے چھ می داستان مین آشنا دزڑو پتل کی نوا خبر نور خبر پ گوگل کی نوا سور با کچھ نہیں درد ہم راغلو ہر کبھی رو مگر سارو کابل کی نہ تورا آواز در سرو د جنگ میدان تلاڑے تچ راو تختے لے تورا عمر چل کے نہ د خوشحال خان د توري شرنګ یې کړل غوږونه کاڼه دا کوم مرتد وایي چې ویره په موبایل کې نه وه دوست او دښمن مې چې د مرګ دپاره یو ځای شوله د پرېتیار هم ترېنه ویره په هېڅ حال کې نه وه
په پښتانه کې بې لوزي د بې پتۍ نښه ده قاصد داسې ورته وایه که دې بیا ولیدو قاصد تو دې تا خدای چې درواغ ونه وایې قاصد تو دې تا خدای چې درواغ ونه وایې وایه رښتیا ده چې آشنا دې په رښتیا ولیدو استاد شاهین شاهین
آغا مې نشولا کوچا مې چې زرګای ناست دی غربته اوس مې هم په سر د تپیرای ناست دی یو سړی له ډېره درده ژړل چېغو باندې خو یو سړی په خندا شین په بېغمۍ ناست دی
زړه دې رانه یوړلو او لاړې ته څه کې تاواني زه شوم او ژاړې ته تا سندرې نه دي زده شپې لک وهې دا به فرشتو ته څنګه ژباړې ته د همدې بیتونو خالق عبدالرحیم سکندر راځي د ترانم دپاره
پخوا مې ژوند ملک ته ورته ماخامې تېرې ده سر پیرے تیرے دال لدن رستا بمچن سر پیرے تیرے دال کبرو ننوئی تر مغربا میں نظر سیدا للمر سارا بمی چوک دا
جبل وہ دنیا پرستا خندا دے ہیرا دوائنا او بسمل سے وہی چی مر گئے حق دے خدا فن نگی بسمل دے دے یو تو مڑ سید مرجان آسان رہا اور غزل میں
زرت میں وصف والا حق میں رسوان کا زرت میں وصف والا حق میں رسوان کا درد خوب حد اور درد میں جڑان کا ستاد مطلب سر مڈیر مخامخ شستر کے ستاد بنو لرن بیمین مندران کا بیابان خلاص فضا کے میں جواب نو خو زکر میں چیغا نکڑا زکر میں غوغا نکڑا اگے دغه منډه کوستر ګما ته ډیر کتلې اگے دغه منډه کوستر ګما ته ډیر کتلې به لرنو خو یې ما سره مسکان نکړه د خدای هم زما په مینه شرمېدل شاید چې پر منځ کې زما په نوم دعا نکړه ستور زلا ترزان چپې رکړه ځان لپاره را ترزان یې د یاد مخ روان
په بوسه د شکر لب زوړ ځوانېږي دا خبره تجربه ده د خوشحال محمد آصف فیض راځي څه خلک داسې ګلالي خلک پی چې په ګلاب هم دې ویشتلو نه وي
هو هغسې مې ژوند ستا په ارمان دی چرته یې روان یو لیونۍ په بیابان دی چرته یې تر اوسه هم لګیا یم لټون مې تمام نه دی مخې ته مې پروت واړه جهان دی چرته یې سوک دے بلتان اے وجود ننگڑا اخکاری یو سوک دستا پبلون دروان دے چر دے نکاب دمک نلری کا پیاری گور وجنی ولار دے دمک پڑک دے انسان دے چر دے نن دمرا ریا دیگی چی جڑا می نو دریگی نن سمرخ نرائی نرائی بران دے چر دے اصف دجون سخ مزل یوازی کوئی نشم اصف راش جون بلتا گران دے چر دے
مرک تکار زمون دجون تمام کڑی نور بچو کڑی حس بپ مڑوزان بدنام کڑی نور بچو کڑی کلی چی بار بار زڑما تبی زما پو مائی چا کلی چی بار بار زڑما تبی زما پو مائی چا کم بد خپل حسن یو غلام کڑی نور بچو کڑی و دمر چی آران خاور زما پر نام اڑوی حس بتا خلق را تپام کڑی نور بچو کڑی زوز پا دیر احترام استاد صداقت تا تکلیف ورکوم چې هغه تر دریزه راشي او په خپل خواږه کلام مو ولمانځي شمل پوری دی واده کړم د کلي وړکې مې عادي ګمړه وشمه
غزل نه مخکې او درې بیت لکه زما د ژوندون لوری را سره وی چېرته تله ده لکه سوری را سره وی اوس د پلونو پسې سترګې ګرځومه هر د کلي د کمرو را سره وی اوس غمونه د پنډونه شم وړل بیا چې کله سم کمزور را سره وی غزل ده وی دار ته چې را درومې استقبال ته مې ګوره د مغرور تندي جمال ته مې نه دې په ممبر ناره چې پورته کړه وټ نیسه د ده وخت بلال ته مې ستا د ښایست اور ته چې ورلن شروع گورا دے نظر دے بطن حال دے ہارے او وجنے دل تکری چاک اتلی نی دل آو بال دے چا بلا پزلونو لگے دل دا نچی نیسی وقت دیا تین سوال دے
زاد دسپر لینے وگم قدر توان خستا تال در تلو چا چمبا قدر توان خستا جنتونو خواهش تو اس پر مولا را وستلو سڑو در جون نمو مزا قدر توانه کسا تسنیم خلق و دماران و اجازه وقتلی چه هم دمین اجازه قدر توانه کسا قدرت الله در من رزی
سو غیتونو هم صرف جردشم سرگی را نمارا و چه تش جام را بنده تب رازی تیو ما خام را نخفت للی و سر ما خام را بنده من دیگه چه هر صدی پا کتاب که تیل و لڈیر خوالی دی پا کتاب که مخصوص داده پختنو که کتاب نشتا کنی خدر پختانه دی پا کتاب که و زمانه پا که بانه که دو کاروز دی خمایی قسطان بانه دی پا کتاب و دیگه چه نور زینا و روران بحث روان دی مای کده که پا قرآن بحث روان دی ملا ستا خبری او رم خلق رستا تلک صبر بجانان بحث روان دی او علمان حور خود بل جهان کسی دی خلق بخشا انسان بحث روان دی دیوی جن نورم امستاسی بی جزا پراتی او رپو رخو کال کی مکاتے نکی گی دخدائی نجار کے حج رسوائی دی بلتانے نکی گی او دخلی نشار دی کلی او را خلیزان مستڑی او او مسلمانی تشک زکاة او پلمانزن نکی گی او حیران یم سنگ انسان پاسی بل انسان او جنی حیران یم سنگ انسان پاسی بل انسان وشنی زمان و چاہتا پترخا خبر نزرنی
من اتبار دیم دا گیر دا آغاز چه کم کرستا دا حسن کبر و ناز پرون ناروغ و ما پرون ناروغ و ما نا مرد تاو نپختلم تاوی چه اخ دای دی مام رکی زخ برا نوام کت خبر نوائی پرون زیارت کردی و چا بلوا ما خام بلو کی اوخ کی چا بوٹا کردی نما با خدای چنگ جور کردی در جن دعا نقبلی گی
ایتا سین شور دا چپو و گورا و دا ناستی یو فرصت پس لمو دو و گورا و فقط لکه زما له زړه تنګۍ چې وې خبره حیران دې کړم دا وخت دې د راتلو وګوره
اے دا کس چې ته یې پکې شاته ماته شوي او زه دې یم نیولی له لاسو وګوروا په ډېر درنښت بلنه ورکوو خو من سر ته
یو څو بیتونه لنډ غوندې غزل در سره شریکوم. زه مې په خپل ارزښت قائل یم، ساتلی مې دی چې ستا په فکر کې به څومره قدردان پاتې یم. ذهن مې دا یوه پوښتنه ناکرار ساتي چې عجیبه حق یم چې په تا او که په ځان پاتې یم. او زه مې د خپلې ازادۍ شرارت پېژنم، دا غنیمت بول آشنا چې بندیوان پاتې یم. ملګری مې د غچ بده جذبه وه خو اوس نشته، په زړه کې مې یو چا سره کینه وه خو اوس نشته. د مینې او الفت له رڼاګانو نه محروم وم، په ذهن کې مې تکه توره شپه وه خو اوس نشته. د خېټې د دوزخ د ډکولو غم مې مل و همیش را سره دغه اندېښنه وه خو اوس نشته. یوه خلا چې ډېر مې ځوروي او هغه دا چې هر درد ته مې عظیمه حوصله وه خو اوس نشته. په خپل ضمیر به هر سړي څېره خپله لیدله، هر چا سره به دغه آینه وه خو اوس نشته. ساتنه د دوستۍ ورته ساتنه د خپل زړه وه، یارانو سره ښکلې مفکوره وه خو اوس نشته. د غره د ماتېدلو امکان و خو د دوی نه و، له ډېرو سره کلکه عقیده وه خو اوس نشته. او هر لپس بدلی غتر زړګي لاره ویستله، خوږمنه د هنر دې دبدبه وه خو اوس نشته.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
استاد پسرلی وایي غرته ختل وکړم په ډیرو منل شویو شکمن چې غر به لوړ و خامخا که شاوخوا ناسته وه. زموږ لیدلوری او دید په ژوند کې خورا مهم دی. سلا بلا باید هر څه ځان ته غټ نه کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې اوری همداسې یو پیغام نغښتل شوی دی. وږ به شو وږمې جبار خیل ته.
یو وخت د شولو د لویې کروندې په منځ کې د موږکانو یوه پنس مړه او خوشحاله کورنۍ اوسېدله. دې کورنۍ ته نورو موږکانو په درنه سترګه کتل. یوه ورځ په دې درنه کورنۍ کې یوه موږه وزېږېده چې خورا ښکلې وه. د نوزیږي مږي روښانه ایران پوست، ځلیدونکې سترګې او نیغ په سرور غوږونه د موږکانو په ذات کې په هر چا ښه لګېدل. مور او پلار یې ډېر ورته خوشحاله وو. دا یې په ناز لویه کړه او چې پیغله شوه، مور او پلار یې ورته د مېړه د خوښولو په فکر کې شول. دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د دنیا تر ګردو زورور موجود باید د دوی د لور مېړه شي. اوس دا پوښتنه پیدا شوه چې په دنیا کې تر ګردو زورور مخلوق څوک دی. د پیغلې مږې مور او پلار یوه زاړه او تجربه کاره موږک ته ورغلل او د دنیا د ګردو زورور مخلوق تپوس یې ورڅخه وکړ. تجربه کاره موږک ورته وویل چې د دنیا په مخ تر لمر زورور موجود نشته. د موږکې مور او پلار لمر ته ورغلل او د خپل وی خبره یې ورته وکړه. لمر ورته وویل کور مو ودان چې د خپل وی نیت لري، خو سوال دا دی چې په دا هومره مخلوق کې مو ولې زور کړم. موږکانو ورته وویل ځکه تر بل هر مخلوق زورور یې او موږ غواړو چې خپله تر ټولو ښکلې لور تر ټولو زورور مخلوق ته ورکړو. لمر ورته وویل دا سمه ده چې زه ډېر تود یم او دومره رڼا را سره ده چې توره شپه رڼا کولی شم. زه ډېر زورور یم مګر تر ما هم زورور شته. موږکانو ورنه پوښتنه وکړه هغه څوک دی. لمر ځواب ورکړ وریځ تر ما هم زورور ده، دا چې زما مخ ته ودرېږي زما په پلوشو باندې لاره بندولی شي او څو پورې چې دا ونه غواړي زه ایسار یم. د موږکې مور او پلار وریځ ته ورغلل او د خپل وی یې ورته وویل. وریځ ورته وویل چې تر ما هم زورور شته او هغه باد دی ځکه باد چې راشي ما ټوټې ټوټې کړي. دمګه کی مور او پلار بات ته ورغلل. بات ورته وویل دا سمه ده چې زوریز خبرولی شم، مگر تر ما هم زورور مخلوق شته او هغه دیوال دی، ځکه هر چیرته چې دیوال ولاړ وي زما مخه بندوي، زه د دیوال له منځه تیریدی او خونو ته رسیدی نشم. د مکه کې مور او پلار دیوال ته ورغلل او د خپلوۍ خبره یې ورته وکړه. دیوال ورته وویل دا سمه ده چې ډیر زورور باد هم له ما تیریدی نشي، ما د هر ډول باد مخه ډب کړې ده، مگر کاشکې زه په ټولو کې زورور مخلوق وای. تر ما خو موږ زورور دی چې سوړی یې را پکې جوړې کړې دي، زه به آخر د ده له لاسه له پښو ولویږم. دیوال هغه ځوان موږک وربخود چې تیره او پیاوړې غاښونه یې وو، او په ډېرو کلکو ځایونو کې به یې هم سوړی جوړولې. پیغلې مږې او زلمي موږک واده سره وکړ. د دوی ډېر خوشحاله ژوند.
بانډاری پروګرامونه د پښتو کلیوالي موسیقي یو ښکلی او جلا رنگ دی چې د موسیقي له مختلفو آلو سره ترسره کیږي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې د منګي او ستار میله، د بینجو او چمبې بانډار، د دمبوري او غژکی ساز ځوانان او شوقیان کوي. همداشان د کوزي پښتونخوا په ژوب، بوري، کلا سیف الله او د کوټې په شاوخوا سیمو کې هم د بانډاري پروګرامونو رواج شته، خو نن سبا د بدامنیو له امله څه نا څه کم شوي دي. دا چې په دغو بانډارونو کې څه ډول سندرې ویل کېږي، ګډونوالې یوازې ځوانان وي که سپین ګیري هم ګډون پکې کوي، زموږ همکار بارکوال میاخیل مو د کوټې په همداسې یو بانډار کې شریکوي. وابه ورو چې دوی څه ډول بانډار کوي.
کور پر ما بل شک چې لر د وطن سر پر ما
را غړګي د کوټ شهر شمال لور ته د غره په لمن کې پروت کلی دی. د دې کلی په وسمسور باغ کې وخت په وخت بانډاري پروګرامونه کیږي چې له شاري ژوند د ستومانه خلک پکې ګډون کوي او د سندرو ترڅنګ د بانډار له کلیوالي مجلس هم خوند اخلي. په نننی بانډار کې یوازې د یو بانډار چې ښاغلی محمد اکبر ظهیر سندرې اورو چې د شپې په خاموشه فضا کې له دریا سره وایي. د دې سندرې ویونکی بانډارچی محمد اکبر ظهیر په اکبر شوقي هم مشهور دی چې د بلوچستان په لویس پولیسو کې مرستیال رسالدار یا قومندان دی، خو له بانډار سره زشت زیاته مینه لري. وایي تر دیرشو کلونو زیاته موده کیږي چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بانډاري پروګرامونه کوي. سب قدر ته چې دا بانډارونه خود پښتنو په سیمو کې په خوا ډیر کېدل. طالبان هم کول د مدرسو طالبان نومره مینناکو چې زموږ په سیمو کې بدوی بانډارونه کول. د بانډار پر تاریخ کراته وژغیږي چې آیا د پښتنو په سیمو کې له څومره وخت بانډارونه کیږي او تخپل له څومره وخت بانډار
کوي؟ تخپل ما تقریبا د 14 کالو ومه چې دا شوک ما د غزل شوک راپورته سو ز خپل بخت ولاړم. اپ شاوخوا وګرځیدم را به دا غزل و بس ما پسند کوم چې غزل د ادبیت لا جان ری بار په می کسنم سوای سوای د غزل به ما ویل بس ما د شکر پور سره پورته دا وسه پوری تقریبا 15 کال ما د غزل کوي وس ما پیټیو بولان کوم پروګرامونه کړی د کوژک په لمن کوم کړی په ډرامو کې سکروټه کوم زخپل وم بیا جمهور د کل سراغړګي عبدالخیر زلان صاحب ډیر زبردست شاعر او ش شاعر موږ د لاکی چې موږ پر سیمه باندې شوشه د شعرونو جوړ کړی بیا جمهور د کل اغه محمد بنداری او د مرزا لالا د کوټوالو کاسیو اغه محمد لالا او دا ګرد او بندر پارٹی و د موږ په یاد تر ډیر وخت شروع دي د کلیوالي او بندر د سره یو دستور روان دي موږ خدای دې وست دا شی ورک سوی دی
څه فکر کې چې په خوا خدا نوې میوزیک نو څنګه چې تاسو ول لکټ د باندې د زمر زخپل د روب په خوا په روب په بوري په دې سم کې بم بندارونه کېدل دا ول ختم شو
دا ختم شوی نه دی دا څو ز موبایلونه راوته د ټي وی ان د ډیش د شان شروته د خرګو پامې لښ په بل کې کندا خو وسم د بندار وسم ار څوک خوشي ار څوک خوشي او د ډیر څه د ستور د ډیر څه کلتور دی
دا بدامنې په دې بندار باندې څونه اثر کړی
ډیر کړی دی ډیره کړی دی در څه ظلم ماتې موږ د کوټ په شهر کې چې مزدور به مزدوري وکړ د ورځې د شپې به پر تړه پرېوتې چا به پښتانه لیدل کوسته څوک یې اوس مزدور مزدوري نسپیدا کول چې دی له کوره راوځي سر غرمې ته ماپښین ته دی مرد په بمان کې ورنځي په روډ دی رواني پریشان نه دی دکان ته ورته پریشان نه دی په رکشا کې کښینه دی پریشان نه دی په هوټل کې کښینه دی پریشان نه دی خپل بچان خو نه موش راخګر سره ارڅ د بچان ته پاره دی راوتلې د ارڅ پر وی تراغو پر دې شان ورورځي دا غوم سره په خطرلی او د شل کور دي بازار څورځي له نور کری ورځي د دانو زو د کور ته روغ ورسېږي انا تم بل تر راځي ګسره
دا چې خبره کیږي چې موسیقي د روغ غذا ده دا چې موږ په ټولنه کې اوس په خلکو کې زغم ختم شوی دی او په دویمه خبره سړی جنگ کوي آی یو سبب دا نه دی چې دا غش د خوشحالي موکي او بانډاري پروګرامونه ختم شوی دي
دا خوشحالي چې اوس برته شروع شي ار څه د خلکو زینو څخه ګری پریشان وي وي دا بندر خو دې شه دا سړی ته سکون وکړي
څنګه بیا تر راځوندې کېدای
شي دا تر راځوکې په ماو ته باندې راځوندې کېږي چې اوس پروګرام ته ما وغوړی او موږ زه درسم تر ما سره تاون زړه تاون زه خو شش بندریان ته په لاس درکم زما په لاکې کې ډیر شش بندریان دي دا ګرد پر دغه باندې سره چی
دا تچ په بندرونو کې سندري وایي دا شعرونه دې خپل دي
شعرونه خپل هم زه جوړوم د شاعرانو غم بیا ما د سید عبدالخالق غم بیا د عبدالکریم غم بیا د دریش غم بیا د رحمان بابا غم بیا دا ګرد شعرونه بیا دا چې هغه خوشو مار چاته زما احترام دی او زه خپل شعر جوړم دا زما خپل شعر و چې دا روان در مش مخ روان دی دا زما مخ دا ترای
تر اس په خندا لینا ګړ دې را څوړې خوشنما
کوټه اپشن ترمنز د یارو نومیت ځای اوسیدونکو عبدالرحیم سنزرخیل یو بل بانډار چې دی چې دنس دکړې هم کړې دي خوای لکلون راهیسې بانډاری پروګرامونه هم کوي عبدالرحیم وای ورسته یو بدامنه پر بانډاری پروګرامونه هم اغیز کړی او د پخوا غوندې د خوشحالي په هر ډول مراسمو کې بانډاری پروګرامونه نه کیږي او عبدالرحیم صاحب د بندارونو پر تاریخ کثر ته وای چې د پښتنو په سیمه کې د بندارونو لکه مو وخت رئیس دود دی دا
د پښتنو په سیمه کې د ډیر وخت سره بندارونو دود سوی دی یعنی کدا درته وایم چې د پښتنو تاریخ ژوند سوی دی د دې دغه د حجره مجلس یا مطلب د ادبی دیرا ورته وای یا نور داسې طالبی بندار ورته وای څوک څوک داسې خلک سره چې هغه مطلب په دغه الفاظ باندې بلد نه هغه ورته تالی درب وای مطلب هغه کې لګن یا تالی ټکېږي تالی یا دریا ویل کېږي نو دی وخت تالی درب وای دا بندارونه او دا مجلسونه د وجری ده دا د ډېر وخت څخه پښتنو کې دود دي خو اوس کم سوی دي هغه په دې خاطر باندې کم سوی دي چې بدمرغۍ ډېرې دي خونریزۍ ډېرې دي قتل و قتال ډېر دي د قومو په مابین کې څه څه نفرتونه راغلي دي بیا خاص د پښتنو په خپل آپس کې مدنیتۍ شته په یوه نامه په بل نامه په بل نامه باندې او دا شی خو موږ جاري ساتو دا وخت د دې وخت څخه دا شی زموږ دی او موږ دا شی یو
تاسو یادونه وکړه دې بدامنې څومره اثر کړی دی پر دې بانډاري پروګرامونو باندې
بدامنې دا قدر اثر کړی دی چې فرض کړئ موږ په یو وخت کې یو مجلس جوړوي هغه مجلس موږ په داسې حالاتو کې جوړ کړي چې په هغه پیزا او په هغه کلی او په هغه علاقه کې به خوشحالي زیاتې وي یا به د یو واده پروګرام یا به د یو کوژدې پروګرام یا به بل داسې پروګرام چې مطلب بیا د بیج ډېره ډېره مافي اوس هغه رواج په موږ کې نشته په خوا وو د سنتي به وسوله په دا کې اوس سنجان چې کم دی هغه ډېره برخه لري پر هغه باندې ډېر رش جوړي دغه جوړي زموږ څخه دا شی هغه یوړي موږ اوس په دا باندې شرمېږو په دا شی باندې مخکې موږ پر دا باندې مجلسونه کول بانډارونه مکول زی بالک وزو کې دي موږ بانډارونه کول چا به مینه جوړه کړله موږ بانډارونه پر کول څوک به یو مینې لره باغ موږ بانډار پر کوي اوس داسې به دامنې راغلې ده چې داسې کلی نشته چې په هغه کلي کې دي په هفته کې یو سړی مړ کېږي نه یا دې مطلب داسې علاقه نشته چې په هغه علاقه کې په هفته کې یا په میاشت کې دوه درې مړې نه کېږي نو په دغه خاطر باندې په دغه اساس باندې ډېر اثر یې اچولی دي دا مجلسونه او دا بانډارونه اوس ډېر کم شوي دي
دغه نن چې موږ راغلوم دغه د ملي پروګرام جوړ کړی موږ چې دا وینو د خلک په دې بانډاري پروګرام کې زړه زیات خوشاله معلومیږي څه فکر کوئ چې د بانډار دغه دود بیرته څنګه راژوندی کېدای شي چې د زموږ غمجنې سیمې د زموږ خلک بیرته د ژوند خواته رامخکي او خلک چې د غمجن دي او بیرته یو څه خوشحالي پکې پیدا شي
بنیادي خبره دا ده چې زموږ استاسې د علاقې او زموږ استاسې د منځ څخه نفرت ختم سي بدبختی بدمرغی قوم پرستی دغه یو ډیری بیناکه ناری دی ډیری بدبوی اوازونه دی دا چې کم وخت د علاقه او د سیمه څخه ختم سي په هغه سیمه کې خود به خود خوشحالي راځي هغه خوشحالي نو بیا دا نه معنی چې خامخابه د مجلس څوک ډول راولي پر هغه باندې اتن کې څوک یو طالبی بندر جوړي څوک د ځوانانو د جيري مجلس جوړي څوک د وجري مجلس جوړي څوک دې ته ځان آماده کوي چې استاد راولي هغه هم تقریبا زموږ په اړه کې یو شوق دی د موسیقي چې کومه ده
تا ول چې ته د کلاسیکلا د رود اوسیدونکې زه خپل د ژوبم په خوا په دې ژوب کې طالبانو بندارونه کول آی ته اوس للی نن سبا کې دغه بندارونه کیږي کنه په ژوب او په بوري او په کلاسیکلا په دغه سیمه کې کنه
ستا مجلسونه ستا خو زه خپل نه یم تللی ملګری انډیوالان هغه ځي دورې ځي مجلسونه کوي بندارونه کوي هلته ستا زموږ یو شاعر هلته لرو په کلاسیکلا کې په کتابي کې دی د ثانی حبیب الله په نامه باندې دی هغه د موږ سره طالب اوسېدل دي د په یارو کې په شین کې د موږ سره طالبی کړی ده په نوابات کې طالبی را سره کړی ده نو موږ د هغه سره مجلسونه کول هغه موږ ته شعرونه را جوړول شعر شاعري کول په کلاسیکلا کې موږ بندار کړی دي په لور لای کې موږ بندار کړی دي په بوري کې موږ کړی دي په نایي په دوکي په دوغه زوی کې موږ بندارونه کړی دي مجلسونه موږ کړی دي چې څوک دعوت را لره کې خامخا ځان ورسوو
زکندن تمی بکلی آیان راولی که زمر سوام شنا شتا میاران راولی زکندن تمی بکلی آیان راولی
د
بندر لکه څنګه چې تاسو وجدا د پښتنو د کلچر برخه دا ډیر لپخوا راځي په پښتنو کې دود موږ بل دل چې پخوا دیته بیل توپیر سپنجری به مرتناس طالبان ملایان به مرتناس او ځوانان به مرتناس خو په دې ورسته کې چې بدامنه اثر هم د بندرونو کم سول او تاسو چې ځین خلک اوس دې ته لموسکی سرتړلې شاید دوی دې ته په ټیټ نظر ګوري او هغه څوک چې بندر کوي هغه ته پیغور هم ورکي آیا په اوسنیو بندرونو کې هم داسې د پخوا غوندې سپنجری او طالبان ګډون کوي کنه
کوي طالبان هم ګډون کوي سپنجری هم ګډون کوي خو په یو صورت کې کوي په هغه صورت کې کوي چې هغه هنرمند او هغه غزل ویونکی چې هغه موږ سندرغاړي بولو هغه کچیر راولار سي د یو داسې پخ شاعر شیر وای چې په هغه شیر کې شوق او ذوق زیات دي یا د علاقه په سطح باندې یا د سید یو نبوي اساس په سطح باندې یو شیر وي په هغه مجلس کې سپنجری هم ګډون کوي ملایان هم سکانه کلامي و ملایان هم په هغه کې د مشر ګډون کوي طالبان هم کوي سپنجری هم کوي خو بدبختانه نا وس دا شعر شاعری داس پر عروج باندې عامه راغلی دا چوس ارسړی داس اشعار جوړی چې دا هغه شعر چې کم اشاره یې هغه بیا د ډیره ډیره ما هغه یا الکتی یا وجلیتی هغه شعر چې کم وخت غزل چی یا سندرغاړي په مجلس کې وای هغه پر سپنجری باندې باندې سر کې پر ملا باندې کې پر طالب باندې کې هغه کوشش کیش د مجلس څخه ځان وباسي ولارس
تاسو له خبرو داس مال میر چې په فاج په شاعرانو بندر شاعرانو شعرونه بندرچانو ته لیکل یعنی هغه اخلاقی پلو دمر لیدل نو خو وسنه شاعران به ښکاره خبره د تعلیم یافته بم می څه فکر کو دوی ولی بل اخلاقی پلو داس لیدل شعرونه لیکل کانو انجنوت
زه یو کښنی مثال په دې باره کې درته کوم یو وخت د بی بی سی رادیو د گلزار عالم څخه پښتنه وکړه ولله چې گلزار عالم صاحب مخ کې بستاسي په شیر کې ردیب کیافه ډیره برابر و او ستاسي شیر چې بتاسي وایه په هغه شیر کې به دا معلومه و چې دا شیر وس یا بیرومی دی یا پهاڑی دی یا مطلب سندره دی یا سروټ دی دا موسیقي خپل خپل کورونه لري ار ټاټ خپل نم لري نو گلزار صاحب ته ویل چې ته اوس ولې داسې کې چې تا ټول پروګرام ټپیز پروګرام دی ستانه یو غزل ستانه یو الاب ستانه یو مقام ستانه نو گلزار صاحب ورته ویل ول د پخوا وخت کې خلګو زموږ پر قدم باندې قدم یې شوی اوس خلګو داسې حساب تر وتل چې موږ مجبور سوي چې د خلګو پر قدم قدم شي
یعنی بازار غوښتنه
ده بازار غوښتنه ده یعنی اوس هغه خلق کم سوي دي چې شعر به په ډیر شوق او په ډیر ذوق سره اوریدي او پر شعر باندې به خوند اخستی اوس هغه شاعر هم نسته چې هغه شعر وایي په خواني شاعرانو چې کم شعرونه ویلي دي لکه رحمان بابا او عبد العزيز گدا عبد الله اخونزاده ملا کلندر د چمن او اسګزي او
عبد الله جان ته ورلیکل عبد الخالق
عبد الله جان چې مطلب سید عبد الخالق هغه دی هغه شعر نو لیکل دي هغه یو څه معنا درلود هغه شعر او
د مینې
شعر هغه مینې مجازي شعر به داسې شعر چې په هغه مجاز به سړي واورېدي هغه به میلان سړي فوراً و حقیقت ته کوي په اوس وخت کې دا شعر ډېر کم سوی دي یعنی اوس زه یم مجلس کوم بانډار کوم چې کوم وخت ما حقیقتي غزلې ویل دي زه په دا مجلس کې ګورم خلک شورم کوي ژغم لري کوشش یې دای چې دی د حقیقتي غزل نه ووایي او چې بیا کوم وخت زه مجازي غزل داسې مجازي غزل چې زه خپله په شعر مجبور هغه غزل باندې یعنی هغه خلک چکچکیم کوي شوکم پر اخي ذوقم پر اخي خوند هم ورکوي نو دا د خلکو کمزوري ده د شاعر کمزوري نه ده په دا کې او بانډار چې دی مطلب هغه د دې سیمې څخه وتلی نه دی که وتلی دی هغه د خلکو په اساس باندې د خلکو په وجه سره وتلی
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
دادا مست سر لے دے دادا مست سر لے دے دادا بور سکو پتا ہر پان پمارے دا ہر گلاب شراب شو دادا مست سر لے دے دادا مست سر لے دے دادا اور سب سکو پتا ہر هر پان خمار دا هر گلاب مشرا دی شو دادا مستو پسر لائے خاموشی تو کا شور دے